السلام علیکم او ستاسو مشهدا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2000 کال د نومبر د میاشتې 26 نیټه ده. ولی هم ارزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې مهکلې کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمو په اړه د رپورټونو ترڅنګ تبصرې او شمېرې لرو. خو په سر کې د دې ساتاسو خبرونه له شاهین ونیږي.
ستر مشهډون بیر دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې حکومت په پاکستان کې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي. اپوزیشن وایي د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې به د ټاکري مهال ویش سره سمې کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د نن څخه به په ټوله صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره دې خپلې هڅې دوچنده کړي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې حکومت په پاکستان کې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي. اپوزیشن وایي د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې به د ټاکلي مهال ویش سره سمې کیږي. پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وویل د کورونا د دویمې چپې نه وروستو د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. نو باید اپوزیشن احتیاطي تدابیر عملي کړي او ولسی غونډې را جوړې نه کړي. وفاقي وزیر ویلي که اپوزیشن جلسې کوي نو د منتظمینو او مشرانو پر ضد به مقدمه درج کیږي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویان سینیټر مصطفی کوکر ویلي دوی به د نومبر په 13 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کوي. د تحریک ویان میا افتخار حسین نن مشال لیډو ته ویلي په احتیاطي تدابیرو عمل کوي خو د حکومت پر ضد به خپلې مبارزې له دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو 13 ورځ په ملتان کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی او د پیپلز ګوند غړی عبدالقادر ګیلانی لاغي وروستو نیولې چې نوموړي هلته د حکومت ضد په یو لاریون کې ګډون کړی و. په پاکستان کې په 13 شواروس کې له کورونا ناروغۍ 950 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې تر مخه وایرس په 13 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر تر 3,28,000 اوړېدلی دی. د نومبر تر 26 له دې وایرس په پاکستان کې 3,803 کسان مړه شوي خو تر 3,22,000 زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وبا دویمه چپه راغلی او د اکتوبر میاشتې د نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس د اخته کسانو شمیر په ډېرېدو دی. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د نن څخه به په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي خو د آنلاین زده کړو لړۍ به دوام لري. د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا ګامې د وفاقي حکومت د پریکړې سره سم پورته کړی دی. نوموړي زیاته کړه هغه سیمې چې انټرنیټ نه لري هلته به په اوونۍ کې یو ځل د هر جومات زده کوونکي سکول ته ورځي او د کور لپاره به د لیک لوست کار ترلاسه کوي. د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د نومبر په 3 اعلان کړی و چې د نومبر له 6 بیا د دسمبر تر 4 به ټولې تعلیمي ادارې تړل کیږي. په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه مسترد کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره دې خپلې هڅې دوچنده کړي. نوموړي پرون په دې هیواد کې د مننې ورځ په شپه په خپله وینا کې پر کورنیو هم ټینګار وکړ چې د رخصتۍ په دې ورځ دې د پخوا پرتله له غونډېدو ډډه وکړي. بایدن دا ومنل چې هیواد یې د کورونا پر ضد جګړې څخه ستومانه شوی خو د ده په وینا امریکایانو ته دا یادول پکار دي چې دوی د وایرس پر ضد جګړه کوي خو د یو بل پر ضد نه. په امریکا کې هر کال د نومبر په 4 پنجشنبه د مننې ورځ لمانځل کیږي چې د رخصتۍ په دې ورځ د کورنۍ ټول غړي سره راغونډېږي او ځانګړې خواړه خوري. د عامې روغتیا پوهانو هم خبرداری ورکړی چې دا ډول غونډې د کورونا وایرس د لا خپرېدو سبب ګرځېدی شي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان حکومت پر قسمه سیاسي جلسو بندیز لګولی او وایي کوم مخالف ګوندونه راټولېږي نو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. خو د اپوزیشن ګوندونه ائتلاف خپلې جلسې به ضرور کوي.
دا خو صرف پبلک ته دا خبره کول دي، کرونا صرف د پیډیم په جلسو نه خورېږي، کته فیر درشي نو سل ځلې درشي د کرونا په هغې باندې به مونږ عمل کوو حفاظتي اقداماتو باندې.
په پاکستان کې په ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو د پیښو خلاف وفاقي کابینې په پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو یو مسوده منظور کړې. یو کارپوه وایي
دلته کې قانون سازي شته، دلته کې رول آف لا نشته.
په امریکا کې نن د مننې ورځ منځل کیږي. په پښتني ټولنه کې د مننې دستور تر کومه حده پالل کیږي؟ وابورو.
یو ځلې زما ماشوم ډېر بیمار و، لکه دینې ضرورت شو بې خېټه خرابه وه، نو هغه وخت کې چې بیا ښه شو نو مونږ ډاکټر صاحب شکریه ادا کړله، ورته وویلې چې مهرباني چې تاسو زموږ د ماشوم زندګي بچ کړله.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د زیاتېدو په اړه یو ځانګړی رپورټ لرو. مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره په هر قسمه سیاسي جلسو بندیز لګولی، او کو اپوزیشن ګوندونه بیا هم راغونډیږي او جلسې کوي نو خلاف به قانوني کاروایي کیږي. دا خبره د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. خو اپوزیشن ګوندونه ائتلاف وایي خپلې جلسې به هرو مرو کوي. دوی تور لګوي چې د 2013 کال په عامه انتخاباتو کې درغلې شوي، او په کار ده چې د تحریک انصاف حکومت مستعفی کېدو وروسته شفاف او منصفانه انتخاب انتخابات وکړل شي. بلخوا د تحریک انصاف واکمن حکومت په انتخاباتو کې د درغلو تورونه ردوي او دریځ لري چې د احتساب عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف را یوځای شوي دي. سراج زهیر رپورټ لري.
د نومبر په 25مه اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي په پاکستان کې د کرونا دویمه چپه راغلې او ورځ په ورځ د کرونا اخته کسانو په شمېره کې زیاتوالی کیږي، نو په دې خاطر یې حکومت په خپل هم سیاسي جلسې ودرولي او اپوزیشن ګوندونو ته یې هم ویلي چې د دې رنز کرونا د مخنیوي په موخه جلسې ودروي. د نوموړي په خبره کې اپوزیشن ګوندونو یا پاکستان جمهوري تحریک جلسې وکړي نو د جلسو را جوړونکو او سیاسي مشرانو پر ضد به فائر یا پرچی کٹ کوي.
پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کہا بھی ہے کہ ہم
دے وئی لمڑے خبردار چمن ویلی ہم دی چی دے سر کو چولینا دہاغ منتظمین چی جلسی کا بیا کوي او سیاسی مشران چ حالت موجود وی دہاغوی پر ضد ایف آئی آر درج کرے شی او انشاءاللہ درج کی گی با او زوایم چی دا کمی مجرمان دی چی دا قصد دا اولس جن دا خطر سرا مخامخ کوي نو پدی خوبا قانونی ایکشن کی گی.
قانونی اس پہ ایکشن ہوگا.
دا په داسې حال کې ده چې د یول سیاسي ډلو اتحادیې پاکستان جمهوری تحریک په 13 نومبر په ملتان کې د حکومت پر ضد د جلسې کولو تیاری شروع کړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ په وینا د ملتان پولیسو د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی موسی ګیلانی او نور څلور کسان گرفتار کړي چې د جلسې مخه ونیسي. خو د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری تحریک ویان افتخار حسین مشال ریډیو ته د نومبر په 26مه وویل که حکومت هر څه کوي خو دوی به خپل جلسې جاری ساتي.
دا خو صرف پبلک ته دا خبره کول دي، کرونا صرف د پی ڈی ایم جلسو نه خورېږي، او بل چې بازار کې څوک ګرځي او که مطلب دی چې په ودونو کې که څوک وي او که په سرکاري میټینګونو کې څوک وي او که د پی ٹی آئی په جلسو کې وي نو هغې کې خیر دی. دا دل طرف منیم نه او د چا خبره که دی فیر درج کړي نو سل ځلې درج کړي د کرونا په هغې باندې به مونږ عمل کوو حفاظتي اقداماتو باندې خو ته حکومت هم ختمول غواړي.
مشال ریډیو چې د حکومت په دې دریض باندې په پېښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وویل
دا چې کوم پی ڈی ایم اخرنی جلسه شوې ده په دې ورځ باندې نورې جلسې هم په پاکستان کې شوې دي، نو د حکومت هغې ته هیڅ نوټس هم نه دی ورکړی او د پی ڈی ایم والا ته ورکړي، نو خلک دا ګڼي چې د حکومت دا سټینډ چې کوم دی دا سیاسي دی. وفاقي وزیر اطلاعات دا خبره ده چې پرچی به کوو، نو خبره دا ده چې حکومت سره په خپله صرف داسې څه نظام شته څه میکانیزم شته چې هغه به دا ګوري چې دې جلسو ته کوم خلک راغلي او هغوی نه څومره دا کرونا خوره شوه په چا باندې به دا ګوته ایږدي. په دې پاکستان کې داسې نظام شته او حکومت ته به څه پته چلي چې دې جلسې له څوک راغلي او د دې جلسو نه څوک لاړ. زما په خیال باندې دا چې کومې ټولې خبرې دي دا سیاسي پوینټ سکورنګ دی کیلي ګیا دي، دوی له پکار دی چې خپل عزت او پایه عزت په طریقه باندې ټول یو بل سره کینی او دا خبره را برابره کی.
بل پلو د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 25مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کرونا ټیسټ یې مثبت راغلی او دته معمولی علامات دي، خو ځان یې په خپل قرنطین کړو. پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری تحریک دا حکومت پر ضد پر گجراوالا کراچی کوئٹہ او پیخور کی جلسی کڑی اوئی پ دیرشم نومبر پ ملتان کی او پ دیار لسم دسمبر پ لاہور کی جلسی کوی بل پلو پ پاکستان کے دا کرونا دا سار ادارے دشمیری ترمخا دا نومبر دش پگشتم دا سہر پوری پسلی رشتو گینٹو کی دا کرونا دری زرا دری سوا کیسونا راغلی او دا شانتی سلویخت کسان مڑ شوی ندی سرسم پ دی ہیواد کی دا کرونا اخت کسانو شمیر پ مجموعی ڈول دری لکا شپگت یا ذرا یو نویتا رسی دلی او ذرا ات سوا دری سلویخت ری مڑ شوی او دری لکا سلور تیر ذرا دری سوا دو نویت ری بیرتا رغی دلی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت لخوا د کورونا وبا مخنیوي په لړ کې د تعلیمي ادارو بندولو له فیصلې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم اعلان کړی چې سر لنن به په ټوله صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاری وي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکی د خبره پرون په پیښور کې یو خبري غونډه کې وکړه. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې وه. نور حال لپی خبره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی د کورونا وبا په وجه د تعلیمي ادارو د تړلو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې له نن څخه د نورو صوبو پرنګ په خیبر پښتونخوا کې هم ټولی سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې شوې، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ د لارې په آنلاین توګه د دسمبر د درشتمې نیټې پورې جاری وي او د دسمبر د سلیرشتمې نه تر جنوري لسمې پورې به د یخنۍ د موسم چوټیانې وي.
چوټیانې خو جی 24 دسمبر نه 10 جنوري پورې سردیانو چوټیانې دي او ماشومانو ټیچرانو ټولو د پاره دي. د اغې نه علاوه تر 23 دسمبر پورې مونږ چې په کې پی کې پلان ورکو ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن د پاره او داغي سره ریلیټډ پبلک پرایویټ سونه چری دا راي د پاره موږ پلان ورکړل.
د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی زیاته کړه چې کوم ځایونو کې د انلاین کلاسونو سہولت نه وي نو هغه لته کې به په هفته کې یو ځل د سکول د هر جمعات زده کوونکي سکول ته د راتلو پابند وي او د دغه محدود تک راتک د لارې به د استادانو نه خپلې زده کړې او د کور لپاره د لیکلو کار ترلاسه کوي.
چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز اغستې شي په کار چلته واغستې شي او موږ هم چې یې تباخلي چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز نشي اغستې مطلب فسیلټی نشته هلته بیا موږ دا پلان ورکو چې هفته کې به یو کلاس یو بچه یو پیر سکول ترازی یو پیر سکول کی براش نی لش پہ جوڑی گی منا سکول بم نے جوڑی بالکل کلیئر گائیڈ لائنز بھائی او اب فالو کی گی ان شاء اللہ تب باشمانو سیفٹی ای صحت دا سٹاف ازم پرایورٹی نمبر ون دا بیا اور پسے تعلیم دے.
خو بلې خوا ته د شخصي سکولونو د مالکانو اتحادیې د وړاندې نه د سکولونو د بیا تړلو حکومتي فیصله رد کړې وه، خو په پیښور کې د حکومتي احکاماتو سره سم مشهورو تعلیمي شبکو خپل سکولونه بند کړي دي. د سخاوت حکیم په نوم یو تن په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور زیاتره پرایویټ سکولونو د حکومتي فیصلې سره سم له نن څخه د سکولونو د تړلو فیصله منلې ده.
مونږ ته دا هدایت د سکول له طرفه دا میلاو دي چې تاسو ته به د واتس اپ یا د پنور ذرایع باندې تاسو ته مونږ وایو او د ماشومانو ته به د سکول کار اواله کوو او دا به ولې چې کوو او د بل آرډر کېدو پورې یا نوټیفیکیشن کېدو پورې به دا سکولونه بند وي. کال خو دغه آلریډي خراب شوی دی او مخکې به هم دا سیس چې کوم دی نور به هم خرابېږي، د دې پر در ټایم به هم خرابېږي. وبا ده او زمونږ مجبوري ده ځکه چې مونږ خپل ماشومان چې کوم دی تعلیم خو بلاکیږي خو چې دته نور نقصان ونه رسي ځکه چې دا بیماري ډېره زیاته خطرناکه ده.
د تعلیم د صوبایي وزیر شارام خان ترکی نه مې پوښتنه وکړه چې کومې شخصي تعلیمي ادارې حکومتي فیصله نه مني نو د هغو په ضد به څه کاروایي کیږي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې هغه وایي
حکومت خبر بار سړی مني، حکومت ډېر ریزنیبل دغه کوي، حکومت پرایویټ پبلک ټولو لکی زماره پاره خو زما بچون دغه ټیچران آی امپورټنت دي او دای سټاف رای سیفټی زماره پاره امپورټنت ده، دا د انډیویجوال دغه نه دي.
شارام خان ترکی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې دا مهال د کورونا وایرس صورتحال ته په کتو سره دا پیسلې شوې دي، او که د وبا د خورېدلو خطر نور هم زیاتیږي نو بیا به د هغه وخت مطابق د تعلیمي ادارو په اړه نورې پیسلې هم کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د کورونا وبا دویمه چپه زیاته خطرناکه ده چې له کبله دوی هم د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان کې ټول سکولونه تړلي. بلخوا په دې صوبه کې د شخصي سکولونو مالکانو د حکومت له دې فیصلې سره اختلاف کړی او وایي چې دوی به د ډسمبر تر 15 پورې خپل سکولونه خلاص ساتي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د کورونا له امله ټول سرکاري سکولونه او نور تعلیمي ادارې د نن څخه تړل شوي دي. په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه په کوټ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وبا دویمه لړۍ به ډېره خطرناکه وي، نو حکومت د کورونا وبا څخه د خوندي کېدو لپاره چې کومه تګلاره یا SOP ټاکلې ده پر هغه به په سختي سره نه یوازې عمل کوي، بلکې که څوک پر دې عمل نه کوي د هغو
کورونا پر تیزی مخ را روان دی اور سخت اقدامات بکہو تعلیمی اداروں بندش پر حوالہ اور پرونم یوز شاپنگ مال کے SOPs نہ فالو کی دیا غمر سیل کرا نو اس چیدی چکم کورونا زیادتی جی اموات زیادتی جی نو گورنمنٹ ہم مجبور دی چی سخت فیصلے با مشکو اور سو کے SOPs وائلیشن کی آغا با ام اریسٹ کی جی آغا دکانوں با ہم سیل کی جی اور دیالس کسان صرف پر درو افتو کی بلوچستان کی دا کورونا آغا وفات سا ہوئی دی نو دا اس فٹلٹی ریٹ دا ہم زیاد سو پدی مش خلق سینسیٹائز کو چخدا تو وہ گوری خیال وساتی کو نو PCR مشینان مختلف ڈسٹرکٹس کی دا اسٹیبلش کو تاکہ ٹیسٹ دخل کو زیاد سی
بلور تا دا حکومتی پریکڑی سرسم نن پا کوٹا او دا صوبے پر نور برق کی ٹولی تعلیمی ادارے تڑل سی ویدی خود شخصی سکولو دا خاوندانو دا اتحادی للوری دا حکومت تا دے پریکڑی سر مخالفات سرگن سا ویدی او پا کوٹا کی نن زیادتر شخصی سکولو نا خلاسو پا دی آڑا دا پرائیویٹ سکولو دا اتحادی مشر نظر بڑی چی وہ مشال ریڈیو تا اول چودوی با د دسمبر د میاشت تر 15 نیټ پورې خپل سکولونه خلاص وساتي.
بلوچستان پرائیویټ سکول گرینڈ الائنس په خپل پریس کانفرنس کې دا اعلان وکړ چې په بلوچستان کې چې څه پرائیویټ تعلیمي ادارې دي هغه به خپل تعلیمي سلسله تر 15 پورې جاری ساتي، او وفاقي حکومت چې کوم پریکړه کړې ده چې د 26 نومبر څخه به تعلیمي ادارې بندیږي. بلوچستان صورتحال د پاکستان سره څه مختلف دی، چونکی نیم بلوچستان چې د هغې سړې علاقې دي چې کوم ته وینټر زون ویل کېږي، وینټر زون په 15 دسمبر باندې بیا تر اولنی مارچ پورې د دې خپل دونیمه میاشتې اوږدې د یخ چوټیانې وي. نو دا وخت بلوچستان کې چې شخصي ادارې دي هغه خپل امتحاني شډول اعلان کړی دی او دا اعلان مطابق خپل امتحان اخلي.
خود حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوري زیاته کړه چې پرایویټ سکولونه د حکومت د پریکړې پابند دي او که څوک دا نه مني نو دا خو په ضد به قانوني ګامونه پورته شي.
هر هغه فیصله چې بلوچستان ګورنمنت د سرکاري سکولو لپاره کوي، تعلیمي ادارو لپاره کوي، پرایویټ تمام تعلیمی ادارے داغا پابند دو دوی پا پریس کانفرنس حس نہ کیجیے، دو دوی پر خواہش حس نہ کیجیے. گورا مرد دا نڑی دا ولوز دا بچان دا سٹوڈنٹس کم مفاد دی، کم صحت دی، کم جوان دی، دا آغا پا مفاد کی مردہ فیصلی کو نو آغا چی دی پرائیویٹ سکولز دوی ہم پابند دی نو خپل تسارا دو دوی یو فیصلہ دوی نسی کول کچا کول بیا مرد خلاف قانونی کاروائی.
بلخواد پا صبح کی دا کرونا وائرس خواد دا مرش میرا ویوسل 15 ترسے دا لیدا پا کوٹ کی دا روختی آدائی داری للور پا جارسی وی او بین کیول سی وی دی چی تیر اورز ہم دا کرونا څخه 50 کسان ناروغ شوي دي. دغه ډول په صوبه کې د کرونا وبا څخه د ناروغانو شمېره 14,942 رسیدلې ده. په دې کې 92 د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکي هم شامل دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کرونا وبا له وجې حکومت د مارچ په میاشت کې ټول سکولونه او تعلیمي ادارې تړلې وي او د روان کال د ستمبر په 15 نیټه یې بیرته دغه تعلیمي ادارې خلاص کړلې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO. د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو په سر د تنازع د هواري لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده. خو لسیمې د پارلمان ځینې استازي وای حکومت د مادنیاتو د ملکیت په سر د تنازع په هواري کې سنجیده نه دی او په دې اړه په مهمو فیصلو کې ځایي ولسونه په اعتماد کې نه اخلي. په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو چې د مادنیاتو لپاره د وزیر اعلی د سلاحکار عارف احمدزی په غږ پیلېږي.
مادنی ٹائٹل رکھنے والوں اور مقامی قبائلیوں کے مابین مسائل حل کرنے کے لیے تنازعات کے حل کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے.
دا د مادنیاتو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار عارف احمد زید چې وایي د مادنیاتو د ټیکادارانو او مقامی قبیلو ترمنځ د تنازع د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نوموړي وایي دا هلته یو لوی ستونزه ده. هر ځای د ملکیت پر سر د مقامی خلکو ترمنځ په خپلو کې اختلاف دی، نو دا غی لپاره حکومت د ډیپټی کمشنر په مشرۍ کمیټه جوړه کړې ده. دی وایي چې ستونزې به صوبایي حکومت ترازی او د هغه زینبا دغه کمیټه ته لیږل کیږي. نوموړي د نومبر په 24 په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې په کال 2019 او شلم کې د قبایلی ضلعو د مادني وسیلو نه له 3 اربا ډېرې روپۍ ګټلې دي. بلخوا له قبایلی ضلعو د پارلمان ځینی استازو دغه کمیټه مسترد کړې ده او وایي چې د قبایلی ضلعو په اړه په مهمو پریکړو کې ځایي ولسونه په اعتماد کې نه اخیستل کیږي. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د خلکو د پرمختیا په ځای د خپلو ګټو غم وړې دی.
دا پرشنو پدې دوران کې دا ټول ماینز چکم دي، پدې کې اکثریت چکم دي اف دبليو په زور نیولې دي. کله لکه زمونږ به خپل لکه د بویا محمد خیلو چې کم د کاپر ګولډ ماینز دي، نو هغه په ضرب عذاب کې فوج په اوج زور نیولې، مطلب اف دبليو هم د فوج اداره ده. هم د دې مدنیاتو د پاره، هم د دې قدرتي وسایلو د پاره، هغه کچل غوزه ده، هغه کاپر ده، هغه کرومایټ ده، هغه مګنیز دي، ایون کتلو ګیس دي. نو دا ټولې کیسې چې کوم دي، د دې دغه دا دي چې صوبایي حکومت خو مطلب دا دي چې خاصې پر نام ناست ته خو مطلب چې د فوج طرف نه کم حکم کیږي دي، خو هغه خبره مانی.
له وزیرستانه تر مومندو دا ټولې سیمې په قدرتي او مادني وسیلو مړې دي، خو د غلطا د جنگ جګړو او بیقراری له کبله له دې وسیلو پوره ګټه نه ده پورته کړل شوی. له مومندو د صوبې د اسمبلی غړي نثار مومن وایي چې د خلکو او حکومت ترمنځ د مادنی وسیلو په ملکیت او آمدن جوور اختلاف ته چې د هواري لپاره د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پکار دي.
خبر ادا کوي چې موږ دومره روپۍ ګټلې دي، نو دوی چې په دغه مات کې کمی روپۍ ګټلې دي چې دوی صدریا را بخښي، نو دوی د دینا په سو چند په کرپشن کې د دین خپل ځانونو ته پیسې استلې دي. د یو گاڑی په سر باندې چې هغه په ریکارډ باندې بنوي، نو 1400 روپۍ پر گاڑی دوی روزانه د یو گاڑی نه اخستې دي. هغه پیسې په خپل منځ کې تقسیم شوې دي. دغسې د لیزونو په بنیاد باندې لګې دي، خپل لوکل خلک په هغه کې نالي، اعتماد کې نالي. اگر چې یو قانون هم پاس شوی دی چې لوکل خلک په کې او نه دا غي نه قوم ته فائدہ شته.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت د یو قانوني ترمیم لارې د قبایلی سیمو ټولې مادني وسیلې سرکاري ګرځولې دي او ادعا کوي چې د آمدن 10% به هغه ضلع ته ورکولی شي لکوم چې دغه مادنیات راوستل کیږي. خو د مقامی خلکو استازي وایي چې تر اوسه ورته د مادنیاتو په آمدن کې خپل پوره برخه نه ده ورکړل شوی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو د جلال آباد ښار مارکیټونو او دوکانونو مالکانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په مقصد د دوکانونو مخ ته او په مارکیټونو کې امنیتي کیمرې ولګوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي تمه لري چې د امنیتي کیمرو په لګولو سره به تر ډیره د غلاو او نورو جنایي پیښو مخه ونیول شي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
لسمودی رئیسی په جلال آباد خار او یوشمیر ولسوالیو کې جنایی پیخی او غلاوی ډیری شوی چې دی عمل د جلال آباد خار اوسیدونکو اندیښمن کړي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد خار دکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو ته سپارښتنې کړي چې د امنیتي او جنایی پیخو د مخنیوي په موخه د خپلو دکانونو مخته او د مارکیټونو په پوړونو کې امنیتي کمرې ولګوي. د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
نگار والی د جلال آباد ښار د مارکیټونو د ملکیتونو د مسؤلینو او همداراز د اسنافو سره په غونډه کې له دوی وغوښتل چې هم مالیه په ټاکلي وخت ورکړي، هم امنیتي کمرې په خپلو مارکیټونو هټیو کې نصب کړي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د جنایي پیښو زیاتوالي او غلاو اندېښمن کړي، خو تمه لري چې د ښار په مارکیټونو او واټونو کې د کمرو لګول به تر ډیره په امنیتي او جنایي پیښو کې کمی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل: بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان ویان فرید خان وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د ننګرهار پولیسو کم 200 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی او سرنوالی ته یې ورپیژندلی دي.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ پولیسو په تیرو دریو اونیو کې 190 تنه د جلال آباد ښار او د ولسوالیو په مربوطاتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی، چې غلا، غصب، قاچاق، انسان تښتونه او داسې نورو جرمونو کې شامل دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې رسمن عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي.
دې زیاتوي چې د امنیه قومندانۍ پولیس د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د امنیتي پلان له مخې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې کار کوي، چې په دې برخه کې پولیس په دې توانېدلی دي چې د ولس په همکارۍ د ډیرو جنایي او امنیتي پیښو مخه ونیسي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
پاکستان کرکټ بورډ افغانستان ملي لوبډلې ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې. د پاکستان کرکټ بورډ یو مشر وایي د دورې لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. بلخو د افغانستان کرکټ بورډ ویان وایي د دواړو هیوادونو بورډونو همغږي وروسته به فیصله اعلانوي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په لومړي وار پاکستان کې د کرکټ سیریز بلنه ورکړې. فرانس پریس اجنس د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو وسیم خان په حواله ویلي دي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته دورې لپاره پر امکاناتو غور کوي، او کچري په 2021 کال کې ممکنه نه وي نو د کرکټ سیریز به په 2022 کال کې پلانوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 د کابل سفر کړی وو او هلته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو سره هم لیدلی وو. فرانس پریس اجنس لیکي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2011 کال مې میاشت کې پاکستان دوره کړې و، خو هغه لوبو ته فرست کلاس درجه نه و ورکړل شوې. په پیښور کې د سپورتس خبريال اعجاز احمد د نومبر پر 25 مشال اړتیا ویل چې دا دوره به د دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلو او د خلکو ترمنځ رابطو لړکی ډیر زیات اغیز ولري.
انیشیټیو ډیر مخکې نه داسې زو اوس د کرونا نه مخکې پری کرونا چې مونږ یو ویزټ کو چې کوم کې پاکستان، افغانستان او چاینا ټیمونه وو، مونږ بیجینګ ته لاړو او دا ون ڈے میچز شو دا پاکستان، افغانستان او چائنا. نو دا یو انیشیٹیو آغا کہنا وا او اغیم ریجنل چی کمپیسو آغے دا پارا اور ریجنل چی کم سیکیورٹی دا آغے دا پارا اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. نو دا یقیناً ڈیرا خبر دا چی دا افغانستان ٹیم چی آئے کے آلموسٹ کتا سو دا سی زبر تا دا سی ہوئے ماں چی 90% پلیران دا افغانستان چی دے آغا اوسم دلتے پاپے خبر کے
افغانستان کرکټ لوبډلې تیر کال د ورلد کپ په یو دوستانه میچ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. پاکستان او افغانستان یوازې یو رسمي یو ورځنۍ لوبه او یو شل اوریزه لوبه کړې ده. دا دواړه لوبې په متحده عرب اماراتو کې شوې وې. فرانس پریس اجنس لیږي چې دا دواړو هیوادونو کرکټ بورډونو ترمنځ مضبوطی اړیکې دي. بلخوا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ویان فرید هوتک د نومبر پر 25 مشال اړتیا ویل چې د دواړو ادارو همغږي او اړیکو وروسته به خپله پریکړه له رسنیو سره شریکوي. فرانس پریس اجنس لیږي چې ټاکل شوی افغانستان په 2023 کال کې د دریو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو کوربتوب وکړي او کېدای شي دا لوبې په متحده عرب اماراتو کې وشي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو وګه د مشال ریډیو خبرونه د مشال ریډیو د ویب پاڼې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او ټوئیټر هم تعقیبولی شئ. په دې خبرونه کې د تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو چې یو خاص یې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د زیاتوالي په اړه دی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ماشومانو په لینډ ماینونو کې د زوریدو په اړه هم ځانګړی رپورټ لرو. خو اوس وخت شوی دی د ماسپخین درې نیمې بجې لنډ خبرونه له شاهین بنیدینه.
د وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې حکومت په پاکستان کې په جلسو جلوسونو بندیزونه لګولي. اپوزیشن وایي د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې بعد ټاکلي مهال ویش سره سمې کیږي. پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي که اپوزیشن د کورونا په اړه په احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي نو پر ضد به مقدمه درج کړي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا ناروغۍ 950 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د سرکاري ویب پاڼې تر مخه وایرس په تیرو 14 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمېر تر 3,28,000 اوړېدلې دی. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د نن څخه به په ټولو صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي خو د آنلاین زده کړو لړۍ به دوام لري. په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه مسترد کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نایجر ته رسیدلی دی. د سازمان د بارنو چارو د وزیرانو 50 غونډه سبا پیلېږي چې د 50 غړو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د خپلې هڅې دوچند کړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیدی درته وړاندې کړل. په شمالي وزیرستان کې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې لسګونه هدفي حملې شوې دي چې د ولسي وګړو او ځایي مشرانو ترڅنګ یې سرکاري کارکوونکو او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اړولې. د سیمې فعالان اوسېدونکو پوښتنه کوي چې د 2014 کال تر پراخو پوځي عملیاتو وروسته ولې هدفي بریدونه کیږي. دوی هم دا راز وایي چې په ضلعه کې وسلوالې ډلې بیا منظمې شوې دي. پولیس او امنیتي چارواکي وایي د هدفي حملو مخنیوي هڅې کوي. پامیر ساحل په شمالي وزیرستان کې د دفي حملو نوعیت، لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو په موضوع تفصیلي رپورت جوړ کړی.
د شمالي وزیرستان د میرالی د حسوخیلو پل او ورسره نږدې ځای د مازیګری د بندارونو لپاره نوم لري. په 2018 زیږیز کال کې چې د پاکستان پوځ تر شاوخوا دوو کلونو وروسته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو بریا او پای اعلان کړل نو لکونه بې کوره وزیرستانیان هم په پړاوونو کې خپلو کلیو او کورونو ته ستانه شول. په دې ډول یو ځل بیا تر څه د پاسه یوې لسیزې وروسته د میرالی او نورو سیمو اوسېدونکو د حسوخیلو پر پله بندارونه او میلې پیل کړې چې تر نیمې شپې به روانې وي. د سیلګری هغه ځای له 2006 زیږیز کال څخه د 2018 تر پای پورې خالی پروت وو او پکې پر امنیتي سرتیرو او د هغوی پر کاروانونو حملې هم شوې وې. له پله سره نږدې امنیتي سرتیرو هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول. خو د 2018 زیږیز کال له پای راهیسې یو ځل بیا د حسوخیلو د پله په ځای کې تر مازیګر وروسته خاموشي وي او ځوانان نه ورځي. لامل یې هغه ویره ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو له وجې خپره شوې. د مشال راډیو له شمیر سره سم په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او د 2020 زیږیز کال د نومبر تر 15 څلوېښت هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونه ولسي وګړي، مشران، فعالان، سرکاري کارکوونکي او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل دي. مشال راډیو په شمالي وزیرستان کې د بریدونو د نوعیت، د هدفي حملو د لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو د معلومولو په مخه د سیمې له یو شمېر فعالانو، د پښتون ژغورن غورځنګ لغړو، خبریالانو او چارواکو سره خبرې کړې. د سیمې اوسېدونکو او فعالان تور پورې کوي چې پوځ او پولیس نه یوازې د دې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي بلکې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي. چارواکي د ناکامۍ تور ردوي او وایي وخت نا وخته کېدونکي عملیات او پکې د وسلوالو وژنې ثبوت دی چې انتظامیه د سیمې امنیت ته ژمنه ده. تحریک طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ځنو په ځانګړي ډول پر پوځیانو د حملو ذمہواري منلې، خو د یو لوی شمیر هدفي بریدونو د عاملانو پته نه لګي. رسول دوړ په شمالي وزیرستان کې د پاکستان له شخصي جیو ټلویزیون سره خبريالي کوي. د دې پلټنې ښیي چې په سیمه کې د هدفي حملو لوی اکثریت د ترهګرۍ پیښې دي او جنايي بڼه تقریبا نه لري.
زمونږ د علم مطابق خو په وزیرستان کې دومره کرایم نشته څومره چې د پېښور یا د بنو یا د بلې یو تاڼۍ والی. وجه دا ده چې کرایم هلته ډېر مشکل دی. دا ټول د دهشتګردۍ واقعات دي.
د پوځ یو لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه جوتولو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې دوی هم زیاتره حملې د ترهګرۍ پیښې ګڼي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور وایي په بریدونو کې ځنې د شخصي دښمنیو له وجې شوې دي او زیاتره د ترهګرۍ پیښې دي چې پکې ملکان، فعالان او سرکاري کارکوونکي په نښه شوي.
باز کیسز انمیټی وال وی اگر ټارګټ کلینګ جوړ سي نو به تاسو ته یو مثال درکوم. له دلیل سره چې لکه د موږ یو د بنو کانسټیبل راغلی او هغه رزمک ته لاړی هلته چخپل هغه انټرټینمنټ وکړه، انجایمنټ وکړه فرینډ سره، چې واپس راغلی دی نو میرلی ایریا سي هغه ټارګټ شوی. نو هغه خو موږ په سی ڈی ڈی سي ایف آئی آر وکړه، کله سی ڈی ڈی هغه وروستو انویسټیګیټ کړه نو پاکستان چې نور ایشوز راوته چې پرسنل دغه چا سره ریلیشنز وو او بیا هغه چې کم دي کنه هغه پرشش کار سو چې هغه ټارګټ کلینګ نه وا او ټارګټ کلینګ سوې هم د پښې باز داسې خلک چې کم ملکس وغیرہ چې کم دي چې کم ډیر آرمی سره افیلیټیډ دي چې لوکل لیول باندې چې کم ګروپس دي هغه چې کم دي هغه 100% لا هغه اپریشن نه دي سوې نو هغه شې هم سوې دی.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی او فعال عادل دوړ وای شاوخوا ټول هدفي بریدونه وسلوالو کړی دي. دای وای په 2014 زیږیز کال کې د پوځ د عملیاتو څخه ځنی وسلوال د ډیورن لکرخي هغه خواته وخته ول او افغانستان ته تللی ول چې وس شمالي وزیرستان ته ستانه شوی. دا وړ د وسلوالو په فعالیتونو کې پر ریاست هم د ککړتیا تور پوری کوي.
ټارګټ کلینګ چې تمو ته یاد شوی دی او د دې یو هم دا ټارګټ کلینګ نه دی شوی چې کومه دی هغه د تا سره په ذاتی دښمنۍ وي او دا یو یو نوکیات وو شي د ذاتی دښمنۍ ولا خو هغه بیا ټول خلی د ښکاراوي هغه بیا مخالف لوري دی هغه چې کومه دی هغه وو چې دا مونږ کړی دي. نو دا د دوی کسان راوستې دي هغه چې زربیدر نه کم کسان سره شوی دی افغانستان ته هغه راوستې دي په ټول کارونه دوی په هغه باندې کوي او په دې کې چې کومه دی دا نه دی ضروري چې دا د ټیټي په دې کې چې ټیټي ولا دي په دې کې چې کوم نور ګور طالبان دي
هغه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې بریدونه کوي اصطلاحاً ښه طالبان او چې په پاکستان کې حمله کوي بد طالبان بلل کیږي. خو د پاکستان حکومت او پوځ په تیرو کلونو کې نه یوازې دا اصطلاح رد کړې او ناسمه یې بولی، بلکې زیاتوي چې بې له توپیره یې د وسلوالو ډلو ضد د دوی په وینا بریالي عملیات کړي دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان مشر نور اسلام دوړ هم د هدفي وژنو او نورو نامنیو لپاره دولت پړ بولی او ور باندې د ککړتیا تور پوری کوي.
دا څومره گیم کیږي، دا څومره کلوار کیږي، دا ټول کنټرول دا زنده مانه ما چې دا باغیان دي او دا دهشتګردي او دا ګوټاله باندې دا بیټاله باندې دا اے بی سی ڈی دا زیډ را په جره کوم غادي کنه دا ټول یو کی سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ عادل داوړ وایي په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه ځکه زیات شوي چې دولت غواړي چې هغه قبایلي ضلعه د افغانستان پر ضد وکاروي.
وزیرستان کې بیا یو ځل چې کومه د دهشتګردي پراموټ کېږي او د وزیرستان خاوره د تل په څیر د نورو هیوادونو خلاف د استعمالولو لپاره چې کومه د دلته لګیا د ګراوند جوړېږي د ټارګټ کلینګ او د نورو چې کوم حساب کتاب شروع دی دا د هغه یو تسلسل دی. دا د وزیرستان د عوامو چې کومه دی
د ځوانانو د سازمان نور اسلام دوړ په وینا د شمالي وزیرستان جغرافیایي موقعیت د افغانستان کنټرولولو لپاره موزون دی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه او میرعلي په ګډون د ځنو نورو برخو وسیدونکو هم د نوم نه خودو په شرط په خبرو کې شک وخود چې امنیتي او استخباراتي ادارو وسلوالې ډلې خپلو فعالیتونو ته پرېښي دي او پر ضد یې پرېکنده اقدام نه کوي. دوی ویل پخوانی وسلوال یو ځل بیا منظم شوی، د تورو شیشو په گاډو کې ګرځي او په ځانګړي ډول تر ماښام وروسته چې پولیس او امنیتي سرتیري خپلې پوستې پرېږدي نو دا وسلوال خپل فعالیتونه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور مني چې ځنې ځایي وسلوال بیا منظم شوي دي
چې کوم دلته لوکل ګروپس دي دا وی پرزنس نه 100% چوکوم ډینای نه شي کولای. چې کوم د مور فینسینګ دی هغه هم تقریبا کزا په غلط نه ما نور خدا سبجیکټ دی آرمی دی او کب داسې ایریاز دي چې په هغه سي فینسینګ نه دا کمپلیټ شوی. یو تحصیل چې کوم دی د مور شوال هغه کمپلیټلی بند دی نو التا د پولیس او د ایڈمنیسټریشن دوی ته موږ پر اکسس نستا.
خبريال رسول داوړ هم تاییدوي چې خلک پر امنیتي او استخباراتي ادارو یو شمیر تورونه پوري کوي خو ثبوت یې نه وړاندې کوي نو ځکه خپلواک پلټنی پکار دي.
بالکل دا الزامات خو لګي ځای په ځای
په دې لپاره بیا هڅې کول پکار دي، د سرکاري سطح باندې هم او غیر سرکاري سطح باندې هم، د پی ټی ایم یا نور خلک چې کوم دي، دا هم دا وایي چې په دې کې ریاست ملوث دی، ریاستي ادارې یا دغه دا سره معاونت کوي، خو دراصل تحقیقات پکار دي د لپاره سرکاري سطح باندې یا پولیس په سطح یا د جرګو په سطح، چې دې پته ولګي چې اصل محرکات څه دي.
د امنیتي ځواکونو لوړپوړی چارواکي په سپینه د سیمې د خلکو تورونه ردوي، وایي چې پوځ او استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په شوال کې د وسلوالو لټون عملیات کوي، چې پکې وخت په وخت نښتي هم کیږي او د وسلوالو ترڅنګ پکې سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وړي. دا عادل داوړ په خبره وسلوال حکومت او پوز پلوي کسان په نخښه کوي، خدای وای امنیتی ځواکونه اکثر د ټیټه سطحې وسلوال وژني،
دوی دا کسان وژني چې کم د سرکار د فیور خلق دي، هغه وژني چې دوی دلته په پبلک چې کم د پدې چې دوی د خپل همدردی پیدا کی چې مينیمم خو رښتیا ده د ریاست او د سرکار خلاف یو، خدای خبر نه چې دلته کې کم من لیډرانی ته د شګردی پر موټوي هغه خو څوک نه وځي، هغه درځي د تور شپ ګاډیو کې ګرځي، خدای لاندې سب ټول چې کم ورکران دي دا وژني.
البته د امنیتی ځواکونو لوړپوړی چارواکي وایي یوازې د تیر یو کال په موده کې په عملیاتو او نښتو کې د ځینو مهمو قمندانانو په ګډون 95 وسلوال او هدفي بریدګر وژلي دي. د عادل داوړ او نور اسلام داوړ په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو ویل پولیس تر هدفي بریدونو وروسته د وسلوالو پر ضد رپورت نه دایروي او د احتجاجونو او ولسی فشار له وجې چې مقدمه یا ایف آی آر درج هم کړي نو پلټنې نه کوي او بریدګر نه نیسي. خبریال رسول داوړ وایي پولیس چې پرچا دایره کړي نو باید بیا پلټنې وکړي، خو که درج نه کړي نو هغه برید له وخت تیرېدو سره هیر شي او هیڅ پته یې ونه لګي.
ایف آی آر درج کول د هرې واقعې نه پس قانوني یو لار ده، دا به دوی خامخا کوي، ته د حکومت ډیوټي ده خو نه کوي. وجه دا ده چې هغه کله ایف آی آر درج شي نو دا ریکارډ حصه شي، او چې دا ریکارډ حصه شي بیا خلک تپوس کوي چې هغه ایف آی آر کې څوک ملوث و څوک تیرا ونیول، او چې ایف آی آر درج نه شي بس رات گئی بات گئی کیسه ختم شوه.
د سیمې اوسیدونکو وایي په 2018 زیږیز کال کې چې شمالي وزیرستان ته ستانه شول نو انتظامی ورڅخه وسلې ټولې کړې. دوی پوښتنه کوي چې د وسلو ټولولو په ضلعه کې دننه او پر ورداخلیدونکو لارو د امنیتي پوستو باوجود وسلوالو ډلو درنې او سپکې وسلې له کوم ځای وروړي دي. دوی همداراز زیاتوي چې د هدفي حملو د زیاتېدو له وجې د میرامشاه او میرعلي یو شمېر سوداګرو خپل کاروبارونه پرېښول او د پاکستان نورو برخو ته یې انتقال کړل. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور وایي د ضلع په ځینو برخو کې حکومت له خلکو وسلې نه وی ټولې کړي نو وسلوالې ډلې هماغه وسلې کاروي.
د درې داسې تاثیرونه دي لکه تاسو رزمک واخلی پښې چې په هغه سه بالکل هغه د ډی وپنایزیشن وال چې کوم اپریشن نو هغه نه دي سوي. ډېرې په شوا سایډ باندې هم ایریاز دي، په سپینوام سایډ باندې هم ایریاز دي، دلته ډی وپنایزیشن نه ده سوي. نو چې چلته ډی وپنایزیشن نه ده سوي هلته خلکو دا اصله پټه کړې هم وا پرته هم وا اوس هغه راښکاریږي
ګنډپور وایي دا ناسمه ده چې ګواکې پولیس د شپې نه ګرځي. دی وایي خپله څو ځلې شپې ناوخته وتلی او د امنیت په موخه یې په بېلابېلو ځایونو کې ګزمه کړې.
دا چې کومه خبره ده چې بالکل ماښام نه بعد زه خپل هم 11:30 هم راغلی یم، 11 هم راغلی یم د شپې. دا بالکل ټوټلی غلط کانسپټ دی که چرته په کلیو سي او چرته په دور دراز ایریا سي داسې چې کمپلیټ سو داسې دغه وي هغه کې دیسی نور خو ماښام نه بعد یا مازیګر داسې چې ماته داسې دغه نه دی ملو سوي چې په بازارو سي یا په دغه سي داسې انسیډنټ سوي یا داسې سټیټ بالکل لاس جنو چت کړی داسې خبره نسته.
د امنیتی ځواکونو چارواکي هم وایي چې پوځیان نه یوازې شپې مهال گشت کوي بلکې پر پوستو هم دنده ترسره کوي. ګنډپور وایي د 2019 زیږیز کال په اپریل کې پولیسو په شمالي وزیرستان کې د خاصدارو ځای ونیو او کار یې پیل کړ. د ده په خبره شمالي وزیرستان لومړی قبایلي ضلع ده چې په پولیسو کې یې د ترهګرۍ مخنیوي څانګه کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا سی ټی ډی فعاله شوه او څه د پاسه 900 سرتیري د روزنې بشپړېدو په مرحله کې دي.
ټیرریزم کیسز چې چومري وی هغه د ساده پولیس نه ډیل کوي، هغه کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ ډیل کوي. لوکلی موږ دلته په ګراوند باندې موجود یو، بالکل رپورٹ ہوئی تو مجھ کو مراسلہ دے مڑ طرف نہ ورسی ایف آئی آر انویسٹیگیشن اپریہنشن ٹو ڈیل ود ٹیررزم دا پیورلی دا دوی کار دی.
شفیع اللہ گنڈپور البتہ زیاتوی چې د پولیسو په نظام کې لا هم نیمګړتیا وشته چې د ټولو سرتیرو د روزنې تر مکملې دو ورسته به یې کار او هلې ځلې نتیجه ورکړي. امنیتی چارواکي زیاتوی چې د ولس په مرسته به نه یوازې د هدفي حملو مخنیوي وکړي شي بلکې د وسلوالو ډلو پر ضد به هم د موثر اقداماتو په کولو وتوانیږي.
په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیري او د پیښو پر ضد د نومبر په 24 په اسلام آباد کې وفاقي کابینې د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړتن به له جنسي صلاحیته محرومول شي او د مرکت یا پانسي سزا هم ورکول کېدی شي. حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت ته لیږلې او هڅه کوي چې زر تر زره عملي کړي. په پاکستان کې قانون پوهان او د ښځو د حقونو کارکوونکي ادارې د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو وایي باید حکومت یو قانون عملي کولو او د جنسي تیري او د پیښو د پلټنو اړخ ته زیات پام وکړي. نور تفصیل له فرهندې اسد نورو.
په پاکستان کې له ښځو او ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو پر ضد د نومبر پر 24 په اسلام آباد کې وفاقي کابینې د یوې مسودې منظوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړ یو تن ته د مرګ سزا هم کېدی شي. په اسلام آباد کې د نومبر پر 24 د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم میډیا سره په خبرو کې ویل له ماشومانو او یا ښځو سره په جنسي زور زیاتی کې ککړ تن له جنسي صلاحیت هم محرومېدای شي.
لومړی خدا چې په دې کې د پانسۍ سزا شامل ده، بلدا چې په جنسي زیاتی کې ککړ تن خپل باقی ټول عمر په جیل کې تیرول شي. دریمه سزا د 10 کالو نه تر 25 کالو پورې قید ده. په دې کې و بل سزا د کیمیکلز للارې د دغه ککړ تن جنسي صلاحیت ختمول هم دي. دا ټول سزاګانې په مختلفو پیښو کې مختلفې کېدای شي او که یو تن په دویم یا دریم وار په داسې پیښو کې ککړ پاتې شي نو د هغه به جنسی صلاحیت ضرور ختمول شي.
د وفاقی کابینې د غونډې پر مهال ځینو وزیرانو دا تجویز هم ورکړ چې د جنسی تیریو پیښو کې ککړ کسانو ته د په ډاګه پانسۍ ورکړل شي، خو د قانون وفاقی وزیر وایي دغه وړاندیز یې رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر ډی آی جی ریسرچ ډاکټر فصیح الدین د نومبر په 25 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د پولیسو د پلټنو طریقې کار او د قانون عملي کولو ته باید زیات پام وشي.
دا خبره خو د ټاګې د پټې د پانسۍ نه ده. دا خبره خو دا ده چې آیا تفتیش دومره په کامیابۍ سره شوی دی او پروسیکیوشن دومره په مهارت سره کیس په عدالت کې مقدمه داسې پیش کړې ده، شهادتونه یې داسې طریقې سره پیش کړي دي چې مجرم بچ نه شو. یعنې ساینټیفک انویسټیګیشن شوی دی. کله هم پانسۍ به ورکړه، دا کله هم پانسۍ به څوک ورکړه؟ دا عدالت نه ورې ورکړي. دې عدالت کې خو کیس ثابتول ډېر ګران کار دی. پولیس کې خو ډېرې کمزورتیا ګانې دي، ډېرې کمزورۍ دي. د هغه یا پروسیکیوشن جنی هغه دا ثابتې یا خلک گواهی ورکوي که نور بیا د موقع نه داسې شهادتونه پولیس جمع کړي که نه کړي. یا مونږ سره دومره اعلی دېش لیبارټري شته، فورنزیک ساینس لیبارټري چلتي، دا دلته کې ډېر زیات کمې دي.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ او د بشري حقونو یو سازمان سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال د 13 می میاشتې په خپل یو راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د مارچ نه تر می میاشتې پورې په ټول هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی 1.5 او هم په دغه موده کې په ټول هیواد کې له ښځو سره 25 جنسي زیاتی پیښې مخې ته راغلي دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایما منیر د نومبر په 25 مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه قانون هرکلی کوي خو باید حکومت د جنسي زیاتی د پیښو نورو وجوهاتو ته هم پام وکړي.
ریپ چې دی یو جنسي زیاتی نه ده، دا چې کله دا د ریپ کیسې دي کې سیکشوال وایلنس چې دی انتہائی په عروج دا یو ذهنی سټیټس بنده داسې کوي. نو پکار دا دی بل لیجسلیشن کو دی کدا قید دی یا دې د پاره بیا د دې د سایکولوژیکل سپورټ پروګرامونه او بیا دې نه علاوه دا غره دا د یوت د پاره د سخه پروګرامونه زما خیال دی چې د سکه اغه چې چرته موږ د یوت د جنډر ایکوالټی یا د صنفي برابرۍ سره تعلیم ورکو.
په پاکستان کې په دې اړه لږه ورست یو ځل بیا بحثونه پیل شوي چې د سند کشمیر سیمې د پولیسو په وینا د نومبر پر 11 دوی ته یوې ښځې رپورټ وکړ چې د کشمیر یو تن چې دای له کراچۍ نه د نوکرۍ په بانا ورغوښتې او له 4 کلنې ماشومې لور سره یو ځای پرې جنسي تیری شوی دی. د نو وړاندې د سپتمبر په 9 د شپې ناوخته د لاهور او ګجرانواله پر موټرویل یوې ښځې سره د هغې د ماشومانو مخکې جنسي تیری وشو. د پاکستان د سپریم کورټ بارغړی او قانون پوه نورعالم خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې قوانین جوړیږي خو دغه عملي کیږي نه.
رول آف لا نشتا. اس رول آف لا مطلب تعلق دے سمن میں دل سکے تو مطلب کی جوڑی سیدھے حاکم ادا ظالم ادا مضبوط دولت اور بنیاد باندھے یوں سیدھے غریب
وفاقی حکومت وای دغه قانوني مسودې د قانون او انصاف وزارت ته لیکلې. قانون پوهان وای دی یو آرډیننس د جاری کولو وروسته که دغه پر روانو یو سل او شلو ورځو کې له پارلمان منظور نه کړل شو نو دغه آرډیننس خپل قانوني حیثیت بایلي او پارلمان دا اختیار هم لري چې په اکثریتي رایو سره رد کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې لسوار لسو کلونو راهیسې د جګړو پر مهال د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه رپورټ خپور کړی. ویلي دي چې باید نړیواله ټولنه د دغو ماشومانو مرستې ته چمتو سي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په قبایلي سیمو کې هم جګړو ګڼو ماشومانو ته مرګ ژوبلې اړولې او د ډیرو ژوند اوس هم په ځمکه کې د ښخو ماینونو له امله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیواله اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د تیرو څوارلسو کالو راهیسې هر ورځ 15 ماشومان وژل کیږي او یا مایوبیږي. سیف د چلډرن د نومبر په 23 په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 او 2019 ترمنځ تر 26,000 زیات ماشومان په جګړو کې وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. ادارې دا رپورټ په داسې حال کې خپور کړی چې په جنیوا کې د افغانستان لپاره د ډونر هیوادونو کانفرنس روان دی. دغه اداره په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې بیا لیکړي. په دغه رپورټ کې که یوې خواته په افغانستان کې د ماشومانو حالت په ګوته شوی دی نو بلخوا کارپوهان وایي د پولې هغه غاړې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم جګړې ګڼ ماشومان ځپلي. دوی وایي د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو په ډرون بریدونو او بمی چاودنو کې د نورو ترڅنګ ګڼ ماشومان وژل شوي، زخمیان شوي او یا معذوره شوي دي. کارپوهان او د سیمې اوسېدونکي وایي اوس هم په قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې ښخ شوي ماینونه د ماشومانو ژوند ته ګواښ ورپېښوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داوړ وایي هلته تر اوسه داسې سروې نه ده شوې چې دغو ماینونو د څومره ماشومانو ژوند اخیستې، خو د هغه په خبره دا شمېر ښایي لوړ وي.
د روسیا وار تم نه ماینونه پاتې دي، اوس چې کوم د ملیټري پښتنې شوې دي دې تم نه پاتې دي، نو دا کې زیاتره ماشومان دغه ډېر زیات متاثره کېږي. د لین ماینس چې کوم دي دا کوم ماشومانو ځکه تعداد زیات دی هلته کته وګورې د تعلیم کمای دی او زیاتره ماشومان چې کوم دي د کور کارونه کوي. هلته مال مویشي چې کوم دي غرونو ته بوځي، د غرونو نه لرګي راوړي، واښه یا نور کوم اکټیویټیز دي دا کې زیاتره ماشومان حصه اخلي. داسې کورونه دي او وزیرستان کزازرته اوشان هره ګلۍ کې یا هر کلی کې خپوره د مزدورانو تعداد زیات شوی دی.
د قبایلي سیمو اوسېدونکي له ډېرې مودې راهیسې له حکومته غوښتنه کوي چې د ځمکې لاندې بمونو شنډولو لپاره اقدامات وکړي. دوی وایي په ځمکه کې د ښخ ماین چاودنو زیاتره پیښې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شوي دي. په پاکستان کې د سسټینیبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر رضا شاه خان د نومبر په 25 مشال ریډیو ته وویل د جنگ په حالاتو کې زیاتره ماشومان متاثره کیږي او پکې معذور شوي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته ضرورت لري. د نوموړي په خبره د عادي انسانانو په شان په معاشره کې د دغو ماشومانو بیا ورګډولو لپاره ډېر کار ته ضرورت دی.
کوم دي چې جنگ یې دغه تیر پاره کې د ټول له زیات چې د مانګ په دغه سره کوم سفر کیږي نو هغه ماشومان دي. یو خو د هغوی فزیکل هارم دی. داسې واقعات هم شوي دي چې ماشومان سکول ته روان دي او ګرماین باندې خپلې خوري ده. داسې واقعات هم د خدای بلا چې هغه دغه بارودي مواد چې کوم لکه چاودله شوی نه وي هغه یې راوچت کړی دی او بیا پیل اصولو ته لګول د دې تعلیم د هغې حوالې سره بیا ډېرې مسلې دي. ځکه چې ماشوم چې یو پیرا خولې دي نه چې د هغې لاس یا یو خپل ضایع شي نو ماشوم خو عمر سره سره دغه نور اعضا غټېږي نو دا لاس او دختې خو ډېر مصنوعي شي ورته لګېږم دا ډېر ګران دغه دی نو هغې ته دا ډېره غټه مسله ده چې یاره هغې ته مصنوعي اعضام نه لګي. سکول هم پرې وي، سایکو سوشل سپورټ نشته، ډېر ټرامه نه هغې تېر شوي، دا سایکولوجیکل ایشو ډېر زیات دي هلته.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ارشد محمود وای په کار ده د دغو ماینونو د لری کولو بندوبست شي او په اړه په ولس کې پوهاوی پیدا کړل شي.
دا خو ډیر زیات ضروری ده چې کم کم ځای کې هم کچری لین ماینز وین او په کار ده چې صفا کړی شي او دغه سي ماشومانو لپاره د حواله سره آگاهی هم ورکول په کار کې کاغذ ځان په ست طریقه باندې بچکول شي ځکه چې په پټو کې یا په داسې ځایونو کې د ماینز خښتي بیا داسې ماشومان ته اکثر د لوبو شیزونه ملاو شي د کیلونو په شکل کې چې کوم ماینز نو د دغه نه د بچاو لپاره په کار دا چې کاروشي دغه صفام شي ماشومان له دغه باره کې آگاهي ورکړي شي.
په وزیرستان کې پزمکه کې د خخو ماینونو پاکول د پښتون شغورنې غورزنګ په مطالبه کې یو ده. دا تنظیم په 2013 کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نورو غوښتنو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د خخو ماینونو د صفا کولو مطالبه هم کوي. دا ماینونه زیاتره وسلوالو طالبانو یا د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت خخ کړل شوی. خو کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې خلک د شخصي دښمنیو لپاره هم دغه ماینونه استعمالوي. د پاکستان حکومت او پوز وای د پښتون ژغورنې غورزنګ په مطالبه په وزیرستان او قبایلی سیمو کې د ماین پاکي کار پیل کړي او ډېرې سیمې خوندي ګرځولې دي. له یوې اندازې سره سم په جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنو کې تر اوسه 125 کسان مړه یا معذوره شوي چې زیاتره ماشومان دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور شے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او په امریکا کې هر کال د نومبر په سلورمه پنځمه یا زیارت د مننه ورځ مانځل کیږي. د امریکایانو په باور دوی دا ورځ له 15 پیړۍ راهیسې د خپلو فصلونو د حاصلاتو خستو سره سم مانځي. دا چې په پښتني ټولنه په ځانګړي ډول د کورونا په اوسنیو وبایي حالاتو کې د مننه دود تر کوم کچ پالل شوی یا پر ځای کیږي. احمد شاه اعظمی په دې اړه رپورټ لري.
په امریکا کې سږ کال د مننه ورځ د نومبر پر 26 مانځل کیږي. په دې ورځ عامه رخصتي وي او د کورنۍ غړي سره یو ځای کیږي او ځانګړي خواړه خوري چې فلمرغ، الوګان او حلوا کدوې مهم دي. د مننې دا ورځ پر امریکا سربیره په کاناډا، برازیل، لایبیریا او ځینو نورو هیوادونو کې هم په بیل ورځو لمانځل کیږي. بلخوا زیاتره اروپایي او آسیایي هیوادونه د مننې ځانګړي ورځ نه لري. په پښتني ټولنه کې هم د دې ورځې یا دود ځانګړي تاریخ یا څرک نه تر سترګو کیږي، خو له پخوا زمانو څخه خلک یو بل ته د مننې، کورودانۍ، تشکر، شکریې یا مهرباني ټکي کاروي. په پاکستان کې پروان 2020 کال کې د کورونا په وبایي حالاتو کې روغتیا پالان د ناروغانو د درملنې پر مهال له ډیرو سترو او کړاوونو سره مخ شول. دا چې د دوی لخوا د درملنې په خبرګون کې د ناروغانو یا د هغوی د خپلوانو رویه څنګه وه. په کوټه کې د فاطمه جنا چیست اینڈ جنرل هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان وایي چې په پښتني ټولنه کې د مننې بیلابیلې لارې دي چې دی هر ورځ په خپلو سترګو ویني.
جمهور سپینسر یې سپینږیرې چې دی هغه دا وایي چې ساده پر نفلونه وکړ یا په تهجد کې ساده پر راکشې نسو دعا مو کې یا قرآن شریف هم درته ختم کړي ځینې ساده پر خیرات وکړه او دا له هر ډاکټر سره دوی دغه مینه لري. نو ځینې خلک داسې وي چې له یو علاقې راځي د خپل علاقې یو تحفه راوړي پر سر لاس دیر کې درسره کښېنې دعاوې درته وکړي پر تندې مچکي. نو دلته د شکریا ادا کولو د مننې ادا کولو یو خپل طریقه او خپل رواج دی.
ډاکټر شیرین زیاتوی ځینې وخت چې یو ناروغ جوړ نسی یا د هغه ناروغي ډیره جدي یا د نرغېدو وي نو بیا خپلوان د غوسې څرګندونه هم کوي. او خو بیا د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیه مشر او د پېښور په حیات آباد کې د پښتورګو یا بډوډو د ناروغیو په روغتون کې کارکونکو ډاکټر رضوان کونډي وایي چې د زیاتره ناروغانو رویه مثبت وي خو ځین ناروغان یا د هغوی خپلوان بیا د مننې پر ځای شکایتونه کوي.
زمونږ په صوبه کې هم غټه مسله دا دی چونکی دلته کې اکثر میډیسن یا دا شیزونه په پیسو راوړل شي او خلک دا ایکسپیکټ کوي چې زمونږ تبا په سرکاري هسپتال کې هر سفری ملاویږي او چې کله میډیسن یا نور سامان په پیسو ورته ملاو شي نو د هغې غوسه او د هغې په بدل کې د هغې ریسپانس چې کوم وي هغه مونږ دلته کې فیس کوو. چونکی مونږ ته دا پته دی چې کوم کس هسپتال ته راځي هغه سفر کیږي هغه په پریشانۍ کې وي نو موږ د دې خبرې مایند کوو بلکې هغه ته په خندا سره هغه رخصتو.
ډاکټر رضوان زیاتوی چې د ناروغ یا د هغوی د خپلوانو له خولې د مننې یا شکریې ټکي په اورېدو سره دوی ته د زړه خوشحالي او آرام رسیږي او خپل خدمت ته دوام ورکوي. بلخه د خیبر پښتونخوا په ممند کې د ناروغ مشمور رابیا وای چې ډاکټران د ولس خدمت کوي نو دی هر وخت مننه ورسخه کړی ده.
یو زمونږ د ماشومانو د زندګۍ سوال لې بچ کیږي او بل خوا ته ډاکټران خدمت هم ډیر کوي دو بیمارانو په دې کرونا کې د ډیرو خلکو لکه سرکاري ډیپټي والا چټي نه وی او دوی په دومره خطر کې او به هم خپل ډیپټي ادا کړی دا او ساتلې دا. یو ځلې زما ماشوم ډیر بیمارو نو هغه چې مابوت او هغه ته لکه دین ضرورت شو به خټه خراب ونه هغه وخت کې چې به خوشو نو موږ ډاکټر صاحب شکریا ادا کړل او ته ملي چې مهرباني چې تاسو زمونږ د ماشوم زندگی بچ کړل او علاج مرته وکړو.
ربیا زیاتوی چې د منن په ویلو ډاکټر ډیر زیات ورسخه خوشاله سی او کله چې بیا ورځي نو هغه یې پورین تندی هر کله کوي. سږ کال د کورونا په وبای حالات کې د پاکستان په ځینو روغتونونو کې د ځینو ناروغانو خپلوانو ډاکټران او روغتیا پالان وهلی ول چې دوی په وینا د ناروغانو درملنې ته سمدستي او په سمه توګه پاملرنه نه وکړي. خو د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر مصطفی وردک بیا وایي چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې هم همیش به توپیره د ناروغانو درملنه کوي او د هغوی په زغر د روغتیا لزړه خوشحالیږي.